په پیښور کې د شپې یو لس بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. تاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام شپږ بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. دا وخت یې تکرار دروړو په لې خبرونو کوو. سرټکی د عوامي نشتل ګوند مرکزی مشر ویلی د پاکستان پښتانه افغانستان سره د جګړې پلوي نه کوي. د طریق انصاف د بنسټګر عمران خان او دغه د میرمن بشرا بیبي مدافع وکیل پال قادر ټرست مقدمه کې د هغوی د سزا خلاف نن په اسلام آباد هایکورټ کې درخواستونه جمع کړي او د افغانستان په شپاړس ولایتونو کې لنن څخه د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د خبرونو تفصیل د عوامي نشتل ګوند مرکزی مشر ایمل ولی خان ویلي د پاکستان پښتانه له افغانستان سره د هیڅ وی جګړې پلوي نشي کولای. نوموړي پرون په کراچۍ کې د باچا خان او ولی خان د ګډ لین په مناسبت جوړې غونډې ته په وینا کې د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د افغانستان په ګډون له خپل ټولو ګاونډیانو سره اړیکې خکړې. غونډې ته په وینا کې د ګوند د خیبر پختونخوا مشر میا افتخار حسین ویل ترګرای پر ضد جنگ کې په دې شرط ملګرتیا ته تیار دي چې د وسلوالو په خلاف بې توپیره کاروایي وشي.
اداری لائن پلان باندی نیشنل الیکشن پلان متفقہ ایجنڈلا نے در شہردردہ خلاف دی کہا حکمت عملی خبرے منبر سر پاہے کی ملگرتیا کو پشر ددی جے شہردردو کی بخاؤ خراب نی.
د پاکستان حکومت او پوز بیا په وار وار ویلي دي چې د سیمې امنیت تجمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان دي. د عوامي نشتل ګوند مشرانو ویناوي په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې په وروستیو کې د پاکستان او افغانستان کې د واکمنو طالبانو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جنوري پر درېمه د اپیکس د مرکزی کمیټې په غونډه کې ویلي ول چې حکومت یې په وروستیو کې له پولې اخوا څخه شو بریدونو ته قوي ځواب ویل دی. نوموړي په ځانګړې توګه د کمی حملې یادونه ونه کړه خو د افغانستان واکمنو طالب چارواکو د ډسمبر پر 28مه ویلي ول چې د خوست او پکتیا په غولسوالیو کې چې ډیورن کرښې ته نږدې دي پر هماغه نیټه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه شوې وه. د پښتونخوا ملي او عوامي ګوند په قربتوب د جنوري پر 23مه په کوټه کې پیل شوې درې ورځنۍ ولسي جرګه تر نن یعنې د جنوري تر 28مه پورې غزول شوې ده. په جرګه کې د یاد ګوند غړو په ګډون د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو غړو قومي مشرانو او دیني عالمانو برخه واخیسته او ویناوې وکړې چې ټاکل شوې ده هغو د وړاندیزونو په رڼا کې به قراردادونه اعلانېږي. د جرګې پر درېیم ورځ یعنې پرون د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ مشر محمود خان اڅکزي په خپل وینا کې د پاکستان پر مرکزي او د بلوچستان پر صوبایي حکومت غږ وکړ چې د پښتون میشتو سیمو د لویو لارو امنیت خوندي کړي. نوموړي زیاته کړه چې پښتنو ته باید پر خپلو شتمنیو اختیار ورکړل شي. پښتونخوا میب تر دې وړاندې په لورلایي ژوب سیوای پشین او چمن کې هم ورته جرګې کړې دي. په هغو جرګو کې له حکومت د تعلیم روغتیا د امنیت د ټینګښت او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارتي اسانتیاو په څیر غوښتنې شوې وې. بلخوا د پاکستان د مرکزی حکومت تر څنګ د بلوچستان حکومتي چارواکو هم په بیا بیا ویلي چې د ولسونو د سر او مال د حفاظت چارو ته ژمن دي او دا چې په هغه لړ کې اقدامات هم کړي دي. د تاریخ انصاف د بنسټګر عمران خان او دغه د میرمن بشرا بیبي مدافع وکیل د القادر ټرست په مقدمه کې د هغوی د سزا خلاف نن په اسلام آباد هایکورټ کې درخواستونه جمع کړل. وکیل خالد یوسف هایکورټ ته ویلي چې د احتساب کمی ادارې یا نیب په مقدمه کې بدنیتی خولی او د نیمګړو پلټنو پر اساس په بیړه پریکړه ورولې ده. په نننیو جمع شو درخواستونو کې له اسلام آباد هایکورټه غوښتل شوی چې د احتساب عدالت د جنوري 18مه پریکړه لغو کړي. هغه عدالت عمران خان ته د 400 د غمیرمن ته د وو کلونو د بند سزا ورولې ده. د احتساب عدالت جج ناصر جاوید رانا د پریکړه د جنوري 18مه د رولپنډای په اډیاله زندان کې اعلان کړی و چې عمران خان له تیر یو نیم کال راهیسې بندي دی. پر عمران خان او میرمنې تور دی چې په برتانیا کې د تورو پیسو په نوم کنګل او پاکستان ته لیږدول شوي 190 میلیونه پاونډ یې د حکومتي خزانې پر ځای د پاکستان سپریم کورټ په بانکي کاته کې جمع کړي ول چې مخه یې پر ملک ریاض د هغه عدالت لخوا د لګول شوې جرمانې ادایګي وه. په مقدمه کې پرمن خان تور دی چې د کار بدل کې د خپل خیریه بنسټ القادر ټرست لپاره له ملک ریاضه چې د پاکستان کې د ځمکو یو مشهور کاروباري دی سلګونه کنال ځمکه ترلاسه کړې. خو عمران خان او میرمنې دا تور رد کړی چې ګواکې ملکی خزانې ته تاوان رسولې دی. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. لنن یعنی د جنرال لویشتمې څخه د افغانستان په شپاړس ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو ضد کمپاین پیل شوی دی. باختر خبری ایجنس چې طالبان یې اداره کوي د افغانستان د روغتیا وزارت د سرچینو په حواله ویلي چې دا درې ورځنی کمپاین په پلازمینه کابل او ننګرهار لغمان کونړ نورستان کندهار هلمند زابل روزګان پکتیا پکتیکا خوست غزنی بغلان هرات او بادغیس ولایتونو کې دا کمپین روان دی. طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت مخکې ویلي ول چې د کمپین په ترڅ کې بل د 50 کلونو څخه کموم را شاوخوا 6 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکوي. دا مهال پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس پکې شته. او فلسطینی اسلامي ډلې حماس کترای او منځګړو ته د 25 اسرائیلي يرغملو یو لیست ورکړی دی. ویلي دي چې هغوی لا هم ژوندې دي. دا خبره د دې ډلې یو چارواکي چې نومینه دی خول شوی نن رویټرز اجانس ته کړې. بلخوا فرانس پریس اجانس د حماس په حواله ویلي چې دې ډلې نن د ګل پر ورځ د غزې شمال ته د هغه سیمې د زرګونه بې کوره شوو خلکو بیرته تګ د یوه لوی بری په توګه یاد کړ. اسرائیلي چارواکو بیا ویلي چې دوی باور لري د جنوري پر 19 د اوربند د موافقې له لاسلیک راهیسې د او خوشی شویو کسانو په ګډون ټول درې درش اسرائیلی برمتا ژوند دي. امریکا او اروپای ټولنه حماس یو ترهګره ډله بولی. د مشال ریډیو د خبرونو پای. خبرونه مو اوریدل اوریدونکو پروانه خبرونه کې پر دې یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو تاسو لپاره رپورټونه لرو. د عوامي نشتل ګوند مشرانو پرون په کراچۍ کې وی ولسی غونډې ته په وینا کې د پاکستان له ریاست او غوښتل چې د وسلوالو پر ضد بې توپیره کاروایی وکړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر بیا په کوټه کې د پښتنو یوې جرګې ته په خبرو کې غوښتنه وکړه چې پښتنو ته باید د هغوی پر وسایلو اختیار ورکړل شي.
زمرد وطن نعمتونه مهرباني وکي په دا کې دوه راکه چې زه خپل مسافر ورونه راولم د خپل کور.
او د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې خزینه کارکونکي چې د پولیو ضد کمپینونو کې برخه اخلي د تنخواګانو نه ورکول کېدو له امله شکایت کوي.
زمنګ سره پکې ډېر شي خزي دي چې هغه کون دي تنخوا ته نه ملاويږي او چولې بندې شي دي.
هله دا لمشال رادیو سره اوسه. اولنې موضوع ترازو عوامي نشتل ګوند پرون په کراچۍ کې د باچا خان د ودیرشم او د خان عبدالولي خان د 19 تلین په مناسبت غونډه وکړه چې پکې د ګوند د خیبر پښتونخوا بلوچستان مشرانو ګډون وکړ. د ګوند مرکزی مشر ایمل ولی خان غونډې ته ویل چې پاکستان پر افغانستان برید وکړ نو عوامي نشتل ګوند او پښتون قوم به مخالفت کوي. نوموړي د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د افغانستان په ګډون لخپل ټولو گاونډیانو سره اړیکې خکړي. دا په داسې حال کې ده چې پرستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوي او وخت په وخت افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پر ډیورن کرخه نښتې رپورټ کیږي. په کراچۍ کې د غونډې ته په وینا کې د عوامي نشتل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر میا افتخار حسین بیا وویل د پاکستان ریاست باید د هغه هیواد په پښتون میشته سیمو کې د روانې نامنې مسله جدي ونیسي او د حل لپاره یې کوټلي اقدامات وکړي. بلخوا حکومت او پوز وایي چې د ټول هیواد امنیت ته ژمن دي او دا چې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان دي. تفصیل د نیاز علي پر رپورټ کې.
عوامي نېشنل ګوند د جنوري په 6 د کراچۍ په باغ جنا میدان کې د باچا خان ودیرشم او د خان عبدالولي خان 19 تلین غونډه وکړه. دې غونډې ته د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او د هیواد د نورو برخو نه هم په ګڼ شمیر کې د اے این پی مشران او پلویان راغلي وو. جلسه ته په وینا کې د اے این پی مشر ایمل ولی خان په خپل وینا کې وویل کله د پاکستان حکومت پر افغانستان حمله وکړه نو ګوند به په کلکه نفي کوي. دیوائی پختون قوم چې کوم پریکړه کړې ده هغه دی ریاست ته اورول غواړم. کتا سو په افغانستان حمله کول غواړي نو پښتانه پر دې خوشاله نه دي او تاسو د دې عمل نفي کوو او تاسو د افغانستان سره د جګړې حمایت نه کوو.
افغانستان کې سات لړۍ کې حامی نه دي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان د خبري په داسې حال کې کړې دي چې په دې رستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي او د افغان طالبانو او پاکستانو ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرخې ته نږدې انخطې هم راپور شوې دي. په عین وخت کې بیا 13 د دسمبر په 24 افغانستان کې د طالبانو د دفاع وزارت ویلي وو چې د پاکستان جنگي الوتکو د پکتیکا د برمل په ولسوالۍ کې 4 ځله بمباري کړې ده چې د خزو او ماشومانو په ګډون 55 کسان پکې وجلې شوې دي. په کراچۍ کې یاد جلسې ته په وینا کې د اے این پی د خیبر پښتونخوا صوبی مشر میا افتخار حسین بیا وویل د خیبر پښتونخوا بلوچستان پښتون میشت سیمو کې د نامنې پیښې زیاتې شوې دي او په دوی نوې جنگ په زور تپل کیږي.
ادارې د لاین پلان باندې د دې لپاره د پالیسی جوړ کړي او چې دوی ټول متفق شي نو نیشنل الیکشن پلان متفقه ایجنډا ده. بیا دې چې کوم دی د شهزاده خلاف چې کوم دی دوی کاره حکمت یې مری خبري مونږ به ورسره چې کوم دی په هغه کې ملګرتیا کوو په شرط دې چې دې کې به ګډ او بیټ نه د شهزادو کې به خو خراب نه د شهزاده انسانیت دشمن دی په نوم یې د شهزاده بیا خلاف به کاروي کې مونږ به چې کوم دی د هغه کې تاسو سره ملګرتیا
د ان پی مشرانو تور پوری کړي چې په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو په ضد کوټلي ګامونه نه غستل کیږي او د یوې منسوبې لاندې وسلوال راوستل شوي او ځای په ځای کړی شوي دي. خو بلخوا د پاکستان فوز وخت په وخت ویلي چې د استخباراتي معلوماتو په اساس د وسلوالو په ضد عملیات کوي او په نښتو کې ګڼ شمیر وسلوال وجلي هم دي. غونډې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند غړي او د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلۍ پخوانی وزیر سردار حسین بابک بیا وویل چې د پښتنو په وسایلو قبضه کیږي او دوی د خپلو حقونو محروم ساتل کیگی.
اسلام آباد وګورئ تاسو د پښتنو په وسایلو قبضه کړی ده. اسلام آباد د پښتنو له خپل تشخص اخیستی دی. اسلام آباد په پښتنو د تجارت لارې بندې کړي دي او اسلام آباد د خاورې له خپل آئینی حقوق نه ورکوي. چا له ټوپک په لاس کې ورکړی دی او چا له قلم په لاس کې ورکړی دی او زموږ استادو جنتی خاورې په موږ دوزخي کړی ده.
ونیتا د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري سلیم خان د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي نثار باز خان مولانا خانزیب د سن صوبي مشر شاهي سيد او نورو په خپل وینا کې د فخر افغان باچا خان د عدم تشدد فلسفي او د پښتنو د حقونو لپاره د حقوقي په مبارزي او د خان عبدولي خان په سیاست او جن خبري وکړي او د غونډې ګډونوالو ته ویل چې باید دوی نن د ځان سره د جمنه وکړي چې په خپل جن او سیاست کې د خپل اتلانو سوچ او فکر ژوندې وساتي. نیاز علي مشال ریډيو کراچی.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په قربتوب د جنوري پر 23مه په کوټه کې بلل شوې د ورځې ولسی جرګه نن هم جاری ده. یعنی څلورمه ورځ ته غزول شوې ده. په جرګه کې د یاد ګوند غړو په ګډون د نورو سیاسي ګوندونو غړو کامي مشرانو دینی عالمانو هم ګډون کړی او ټاکل شوی چې د هغوی د وړاندیزونو په رڼا کې قراردادونه اعلان شي. پرون یعنی د جرګې پر درېیمه ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ مشر محمود خان اڅکزي په خپله وینا کې پر مرکزي او د بلوچستان پر صوبایي حکومت غږ وکړ چې د پښتون میشتو سیمو د لویو لارو امنیت خوندي کړي. نوموړي زیاته کړه چې پښتنو ته باید د هغوی پر شتمنیو اختیار ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې مرکزي او هم د بلوچستان حکومت تر دې مخکې ویلي چې د بلوچستان د امنیت د ټینګښت او د ولسونو یې د ژوند د خوالی لپاره دوی اقدامات کړي دي. تفصیل د سمت شبنم پر رپورټ کې.
د جرګې په درېیمه ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ د شپږ ګوندي زیتیاد مشر محمود خان اڅکزي په خپل وینا کې وویل
موږ د حکومت پاکستان ته وایو، موږ د بلوچستان حکومت ته وایو چې که موږ لارې نسي ساتلی او دوی نه ساتي زما ځاني خبره ده. به نواب صاحب پوهېږي، د جرګه پوهېږي. زما ځاني خبره دا ده چې موږ پښتانه په کار ده چې خپلې څلوېښتې جوړې کړو، چې د هر چا په کلي کې سړک تېر شوی دی هغه به د خپل سړک دفاع کوي، که د ناصر په مځکه کې تېر شوی دی ناصر به دفاع کوي، که د ترین په مځکه کې تېر شوی دی ترین به دفاع کوي، که د سنټا په مځکه کې تېر شوی دی سنټا به دفاع کوي، که د پلانی په مځکه کې تېر شوی دی پلانی به دفاع کوي. دلته چې هر څوک اوسي، هزاره اوسي، ازبک اوسي، تاجک اوسي، مسافر اوسي، د دوی ذمواري هم زموږ د پښتنو ده. موږ د خپل وطن مجبور یو. زموږ د وطن نعمتونه چې پلارونه کوم نه ساتلي دي او موږ پر ملسوی یو. زموږ ادري دي، زموږ ديري دي. مهرباني وکړئ په دې کې چې کوم نعمتونه پیدا شوي دي په دا کې دوه راکه چې زه خپل مسافر ورونه راولم د خپل کور جوړ.
جرګې ته راغلي یو قبایلي مشر محمد علي بازي مشالې ډټول چې هغه یو ترانسپورټر دی او خپل ستونزې دی جرګې ته راوړي.
دلته زموږ ترانسپورټ بالکل محفوظ نه دی. تاسو هوري ار او راز 15 لس ګاډیانې سوزل کیږي او لدې سره سره دلته دا مشکل هم دی چې نه د انسان سر محفوظ دی زموږ او نه مو مال محفوظ دی. نو موږ له دا جرګې دا هیله لرو چې یاره په کار دی چې دا نن دا درېیمه ورځ ده چې دا روانه ده دا بد دی کام د دې ټول ستونزو د یو حل د پاره یو لای عمل جوړ کی او کمیټي به جوړ کی.
تر دې وړاندې یادګوند په لورلای ژوب سیوی پشین او چمن کې مجرګه کړي چې د کوټي جرګه ورستی ولسی جرګه ده. د پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي مشر کارخان ودان د جرګې په دریمه ورځ مشال ریډو ټول چې د کوټي د جرګې ورسته به دوی د هرې ضلع لپاره د سیمې له مخورو جرګګۍ جوړوي چې هغه به پښتنو ته ورپیښ ستونزې د اړوند چارواکو مخ ته ږدي.
دغه زموږ دویم پړاو دا دی چې جرګګۍ به جوړیږي او بیا به د دې جرګې اعلامیه چې ده دا اعلامیه به د دنیا د خلکو سره د دنیا د اقامو سره لکه د بنو جرګه چې وه او بیا دلته دا د سپورټ جلسې دغه جرګې دي دا به د دنیا سره ګډیږي دغه کیږي شرکیږي او د پاکستان وکام ته ریاست ته به دا شول کیږي چې دا ستونزې د پښتانه دي. په دې ستونزو کې به تاسو د دې د حل د پاره چې دوکتي دي دا د حل د پاره به تاسو
پښتونخوا ملي او میګوند په ټولو جرګو کې له حکومته د تعلیم او روغتیا اسانتیاوي پر خپلو شتمنیو اختیار او د امن ورکولو غوښتنې کړې. خو د پاکستان حکومتي او امنیتي چارواکي وایي چې دوی په پوره توګه د امن پر ځای ساتلو او د خلکو د ژوند ښه کولو ته ژمن دي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
مشال ریډیو ته غوږی ریدونکو، د شمالي وزیرستان د پولیسو ځای خلکو په وینا امیر علی کې وسلوالو پرون په دوه جلا جلا هدفي بریدونو کې دوه کسان وژل دي. دوی په خبره خالد خان چې د هیدرخیلو ځای مشر و مخپټو وسلوالو په موسیقی سیمه کې پړزو واجه داراس په بل هدفي بریده کې وسلوالو د علي خیلو یو اوسیدونکي سراج الله هم پړزو وژل دي. پولیس وايي د دواړو پیښو مقدمه د نامعلوم وسلوالو پر ضد درج او پلټنې پیل کړې دي. له دې سره روان کال په شمالي وزستان کې د هدفي بریدونو شمیر لس ته ورسید. تفصیل زمون خبريال عمر وزیر راکوي.
د میر علي پولیس تړنه یو چارواکي او میر علي اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې خالد خان چې د حیدر خیل بډو خیلو سیمه ځایي مشر وو وسلاوالو موسیقي سیمه کې په ډزو ووژلو او وسلاوال چې مخونه یې پټول په مخه لاړل. دوی زیاته کړه چې یو بل هدفي برید کې سراج الله نومي کس چې د حیدر خیل علي خیل اوسیدونکي وو وسلاوالو په هدفي برید کې ووژلو. پولیس وایي چې د دواړو پیښو مقدمه د نامعلوم وسلاوالو ضد درج کړې. د حیدر خیلو یو څو عیني شاهدان چې د پیښو پر وخت موجود ول د حالاتو د ویرې له وجې نمونه نه اخیستل. مشال ریډیو ته وویل چې د خلکو پر وړاندې وسلوال راغلل دغه کسان یې مخامخ ووژل. د دې وړاندې د جنوري په 15مه هم ایرام شاه امن مارکیټ مخې ته وسلوالو یو بل ځایي کس په هدفي برید کې وژلی وو. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا میر علي حیدر خیلو کې د جنوري په 24مه هم مخپټو وسلوالو درې ځایي ځوانان په یو ځای هدفي برید کې وژلي ول. د دې وړاندې د جنوري پر 6مه وسلوالو میر علي کې د سپینوام توري خیلو د سکول یو ملازم په هدفي برید کې وژلی وو. روان کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو د غلسمه پیښه ده چې نهایه د میر علي په حیدر خیلو موسیقي بډو خیلو او میر علي بازار کې وشوي. تیر 2024م کال کې د غلطه ټوله و دېش هدفي بریدونو پیښ شوي وي. شمالي وزیرستان کې د تیرې یوې مودې نه د روانې نامنې زید وخت په وخت جرګې مرکه او پرلتونه کیږي. ځایي خلک وایي چې د نامنې لوجې هغه خلک چې وسلري د سیمونه کډې کوي. بل طرف شمالي وزیرستان کې فوزي او حکومتي چارواکو هم په وار وار دعوی کړي چې د وسلوالو زیدي عملیات ګړندي کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
د رپورټونو تر مخه په 2024 د کال کې پاکستان کې د تاوتریخوالي 1855 پیښې ثبت شوې، خو دغه شمیر بیا په اوړم یعنی 2023 کال کې شاوخوا شپک سوا پنځه سلویختو د تشدد د دې پیښو زیاتره په خیبر پختونخوا بلوچستان کې شوې دي. د سړونکو په اند پاکستان د هغو سیمو د نامنه ستونزې چې په اوس پوس پکې د وسلوالو پر ضد عملیاتو دعوه کوي د هغه هیواد د ریاست لپاره یو لوی چیلنج دی. دا چې د تشدد پیښې وسلوال بریدونه ولې د پاکستان له هغو سیمو څخه رپورټ کیږي چې له افغانستان سره پر پوله پرتې دي، د دې پوښتنې د ځواب لپاره د مجید بابر دا رپورټ اورو.
د وسلوالو شخړو د موقعیت او پیښو د معلوماتو راټولولو لندن میشته څیړنیز اداره اے سی ایل ای ڈی وای په 2023 میلادي کال کې په پاکستان کې د تاوتریخوالي او تشدد په پیښو کې د 2023 میلادي کال په پرتله شاوخوا 15% زیاتوالی راغلی. د 2023 میلادي کال په دسمبر کې په خپل خپور کړي راپور کې دغه اداره وایي چې په 2023 میلادي کال کې د تشدد 1,650 اوس پیخې ثبت شوې دي. په 2023 میلادي کال کې د تشدد د پیخو دا شمیره شاوخوا 615 سلویخوا چې پکې د زیاتره پیخو موقعیت خیبر پختونخوا او د بلوچستان سیمې وي. د راپور له مخه دا خطرناک زیاتوالی د هغه هیواد مخ پر زیاتېدونکي امنیتي ننګونې برسېره کوي او په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې پکې د لسیزو راهیسې د وسلوالو پر ضد مبارزه روانه ده د وسلوالو لخوا دا چټکتیا یو خطرناک رجحان په ګوته کوي. خو پښتنه دادا چې د تشدد د پیښو بریدونو مرکزي میدان ولې خیبر پښتونخوا او هغه سیمې ګرځېدلي چې افغانستان سره په پوله پرتې دي. په ځواب کې د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د قومي ادارې نکټا پخوانی مشر احسان غنی وایي چې د دې بنیادي وجه په هغه صوبه کې کمزوري حکومتداري ده او ځکه ترې ناقانونه اور پکې ډلې او تحریک طالبان پاکستان ګټه پورته کوي.
from 2005 to 18 abadal aha wo khaufnak qisam terrorist us ne targeted state targeted kiya di aw kanan ne unka sabade unan muzri khalak bayi de si jaru ichi der no de dia support base khatam shoyo kana mata khatra la la chi kadri da khalk na pakalari aw security forces target kai no aga intihai khatarnak shede de ka chi kamoras general public openly well shuru kar judir khakai. It is far more alarming this is a kana chi the monsters create kawal be rasan ka aw di contain kawal be taqriban na mumkin aw kamunga faras ka dawa yu chi bai zamun dum rehsanat di papani anu ban aw alliances um over sara strategic ka faras kamunga haqad yu yaad da we interest afghanistan de rura pakistani nadi.
په پاکستان کې د وسلوالو فعالیتونو د سار یوې بلې نیویارک میشته څیړنې د ادارې سوفان سنټر په خپل تازه راپور کې ویلي ټي ټي پي د افغانستان څخه فعالیت کوي او د 2023 میلادي کال په اګست کې د طالبانو لخوا د افغانستان د نیولو راهیسې په زیاتېدونکي توګه توانېدلي چې د پولي هاخوا په پاکستان کې وجونکي بریدونه وکړي. په 2023 میلادي کال کې پاکستاني طالبانو په زیاتېدونکي توګه د خپلو تنظیمي او عملیاتي وړتیاو د لوړولو لپاره د افغان طالبانو ملاتړ ترلاسه کړ. د ملګرو ملتونو د یوې ارزونې له مخې هغه وسلې چې له افغانستان څخه د امریکا له وتلو وروسته پاتې وي لکه د شپې د لید وړتیا لرونکي وسلې د افغان طالبانو لخوا پاکستانی طالبانو ته ورکړل شوې چې د دوی وړتیاوي لا زیاتې کړي. اسلام آباد او ټي ټي پي په تیرو کلونو کې پارزي اور بند خبري کړي او د لنډې مودې دزبندې هم کړي دي. خو د ټي ټي پي بنیادي غوښتنه د قبایلي سیمو څخه د پوځي ځواکونو د ایستلو په اړه دا هغه یو سیمه وا چې د اوږدي مودې لپاره غیر حکومتي ګڼل کېده. خو اوس د پاکستان ریاست په تیرو شو کلونو کې د دې سیمو د لانیګ دی کولو هڅې پیل کړي. خو په پاکستان کې د امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز خبريال ضیا الرحمن بیا په دې اند چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ په سیمه کې د وسلوالو ډلو حوصله ډېرې لوړې کړي نو ځکه تشدد زیات شوی.
کله چې افغانستان امریکا وته او طالبان قبضه کوله نو ډېر خلکو به دا مخکې نه پیشنګوئی کوله چې د دې به ډېر غټ اثرات روزي پاکستان باندې او خاص طور پر خیبر پختونخوا او هغې کم زړې قبایلي لکو باندې. خو زمونږ هغه ټایم کم سبلشمنټ یو حکومت و هغو ډډې لایټ واخیستو هغوی چې نه زمونږ کنټرول کې دم خبره منی به نو مونږ ګورو چې یو حد پورې ملټنسي یا ټیروریزم ډېر کم شوی. اگر ګډ وګوري 2013-14 نه 2000 پورې مونږ ډېر غټ ډیکلاین ګورو او اچانک چونکې یو غټ تبدیلي راغله او هغو ته جهادي قوتونو خپل یو ګټه وګڼله چې یاره دا خو مونږ لکه زمونږ امریکا باسلی شو او مخکې مونږ روسو باسلی دا خو دلته مونږ څه کولی شو. دا یو ریزن و هغه نه پس څومره چې د پاکستاني طالبان ګروپونه دي که هغه تحریک طالبان پاکستان دی که هغه افزو ګبادر دی که هغه لشکر اسلام دی ټول ډېر مضبوط شو اور بیا منګورو چې وایلنس هم ډېر زیات شو.
د وسلوالو شخړو د موقعیت او پیښو د معلوماتو راټولولو لندن میشته سیډنی دا اداره ای سی ایل ای ڈی زیاتوي چې په هغه هیواد کې د سیاسي بې ثباتۍ او مخ په زیاتېدونکي سخت دریځې یو ځای کېدو په سیمه کې د ناکرارۍ چاپېریال رامنځته کړی. لکه څنګه چې وسلوالې ډلې ځواکمنې شوې تاوتریخوالی زیات شو او د 2023 میلادي کال په پرتله د اکتوبر په میاشت کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سرحدي نښتې درې چنده زیاتې شوې. پاکستان په افغانستان لګوي چې د پاکستانی طالبانو لپاره خوندي پټنځایونه برابروي، بلخو افغانستان داوه کړی چې داعش وسلواله ډله په پاکستان کې د روزنې له مرکزونو څخه فعالیت کوي، خو دواړه هیوادونه دا تورونه ردوي.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال ترڅنګ وسی.
د خیبر پختونخوا په صحت محکمه کې د پولیو د مخنیوي ډلو خزینه کارکونکي شکایت کوي چې له تیرو شاوخوا اتو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوې. دوی وایي له دې وجې د کورونو نغري ساړه پراته دي او د ژوند اړتیاوې نشي پوره کولی. دوی دړکه کړې چې حکومت تنخواګانې ورنکړي نو د پولیو پراتلونکي واکسینی کمپاین کې به برخه وانخلي. حکومتي چارواکي بیا ډاډ ښیي چې د پولیو ډلو د خزینه کارکونکو تنخواه مسله به ژر حل شي. تفصیل له پیښوره شبیر احمد جان راکوي.
خیبر پختونخوا کې د پولیو مخنیوي ادارې ای پی آی سره کارکونکي د صحت محکمې زنانه کارکونکو په وینا تیرو شوخه اتو میاشتو راسي ورته تنخواګانې نه دی میلو چې له وجې د دوی ژوند تیرول ګران شوی دی. اوای په دې ګرانه کې د کور بنیادی ضرورتونه نشي پوره کولې. د کور کرایانې د ګیس او د بجلی بلونه او خوراکي توکي هم اوس په قرضو سوکنه ورکوي. د سواد سره تعلق لرونکو لیډی هیلث سپروایزر زبیده مشال لیډو ته وای زیاتره کونډې او بیوزله زنانه د پروګرام کې کار کوي خو د تنخواګانو د نشو لوجه ژوند ډیر سخت شوی دی.
نو تاسو په خپل پته ده لکه چې سړی دی اړ کی او پیسې وطن میلاوی نو هغه څنګه ژوند تیر او صرف دې تنخواه ته لکه تمه کنه وسو زمنګ سره پکې ډیر شه خزي د سړي چې هغه کون دی تنخواه وطن میلاوی او چولی بند شوی دی موږ غسناستي ګیس بیل د کم طرف اور کې د بجلی بیل د کم طرف اور کې سودا ول دکاندار نه ور کوي قرض ول مرګری نه ور کوي بل شو کول لکه خلکو یقین ته ختم شي دا پسې مال پیسې را کوي زمنګ سره بیا یو کس د بل هغه سپلاری سره تقریبا د او یو کاله به خوښه نو هغه بوډا شوه دی هغه سکار نشي کولای او صرف واحد دی ولوري چې دا پدې هر څور کوي په کار او د دې تقریبا و ما تمه میاشته تنخای ده الته کې کوم د کرای دی نو نه چولی چلیږي نه پاره کرای نه په کورنو کې شو کړی دی.
د صحت محکمې د زنانو او هلکارانو د سازمان صوبایي مشره المین افتخار وای چې کم په کچنو کرو دی د هغه تنخاګانو او کم چې په پخونو کرو دی د هغه سرویس سټراکچر او ترقې اپګریډیشن مسلې دي.
دی غریبانو ته مطلب وو و میاشتې اته ته میاشتې شپږ شپږ میاشتې سیلری نه بیا ولا چرته یو سیلری ریلیس کې نو یو راشي او هغه مطلب دونه دم نه د چا 32000 دو چې کم 15 کې راغلي دي د 36000 او دونه ډیر ټایم پس مې نه غریبانان ورته بس صرف ګوري بنو سخه پکیږي نه ټول کې پیپل لیول باندې د بایکاټ اعلان کړی دی زمنګ د ریګولر خلکو د سرویس سټراکچر خبره ده او بل لای چې د دې پروګرام د مونیټرینګ لپاره سپروایزر ته خپل یو پټرول او ریپیر او د دې یو بجټ ملاويږي اغه نشته تقریبا 13 کالو راسي
ولې په دې لمو چې کله د صحت محکمې اډیشن سیکرټری فیاض شیرپو سره تماس نیول هڅه وکړه د هغې د مصروفیت له وجې سره خبره ونه شوې خو د هغې وروسته مو د لیډی هیلث ورکرز پروګرام مشر ډاکټر خزر حیات نه پوښتنه وکړه نو دې مشال لیډو ته ویل چې د دوی د معلومات تر مخه فندونه ریلیز شوی دي او زر بوله تنخواګانو په شمول د سرویس سټراکچر او ګریډیشن مسلې هم هواري کړي. د صحت محکمې د دغه کارکونکو د سازمان تر مخه ټوله صوبه کې دا وخت شوخه 14000 نارینه زنانه د پولیو او نورو ناروغو مخنیوي لپاره کار کوي. قوای د 14000 د سپریم کورټ په امر پاغه شوی دي ولې شوخه 3000 لا په کنټریکټ یا کچنو کرو دي. دی وای د فبراير په دریمه ټوله صوبه کې د پولیو ضد کمپاین کیږي باید د دوی غوښتنې د هغې وړاندې ومنل شي کني بای کارت به وکړي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه اړین معلومات به پرې چړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري. مشال ریډیو دردونکو په پیښور کې د ماښام شپږنی بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز به درته واورم. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر ایمل ولی خان ویلی د پاکستان پښتانه او افغانستان سره د هیڅ وی جګړې پلوي نه کوي. نوموړي پرون په کراچا کې د باچا خان او ولی خان د تلین په مناسبت جوړې غونډې ته په وینا کې د پاکستان پر حکومت غږ وکړل چې د افغانستان په ګډون له خپلو ټولو ګاونډیانو سره اړیکې ښه کړي. غونډې ته په وینا کې د ګوند د خیبر پښتونخوا مشر افتخار حسین ویل ترهګرۍ پر ضد جنگ کې په دې شرط ملګرتیا ته تیار دي چې د وسلوالو په خلاف بې توپیره کاروایی وشي. بلخوا د پاکستان حکومت او پوځ وایي د سیمې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان دي. نوامینشتل ګوند مشرانو ویناوې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې په وروستیو کې د پاکستان او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د پښتونخوا ملي او عمومي ګوند په قربتوب د جنورۍ پر 23مه په کوټه کې پیل شوې درې ورځنۍ ولسي جرګه تر نن یعنی د جنورۍ تر 20مه پورې غځول شوې ده. د جرګې پر درېیم ورځ یعنی پرون د پښتونخوا ملي او عمومي ګوند او د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ مشر محمود خان اڅکزي په خپله وینا کې د پاکستان پر مرکزي او د پاکستان پر صوبایي حکومت غږ وکړ چې د پښتون میشتو سیمو د لویو لارو امنیت خوندي کړي. هغه زیاته کړه چې پښتنو ته باید پر خپلو شتمنیو اختیار ورکړل شي. بلخوا د پاکستان د مرکزي حکومت ترڅنګ د بلوچستان حکومتي چارواکو هم په بیا بیا ویلي چې د ولسونو د سر او مال د حفاظت چارو ته ژمن دي او دا چې په هغه لړ کې اقدامات هم کړي دي. د تحریک انصاف د بنسټګر عمران خان او د هغه د میرمن بشرا بیبي مدافع وکیل د القادر ٹرسٹ مقدمه کې د هغوی د سزا خلاف نن په اسلام آباد های کورټ کې درخواستونه جمع کړل. وکیل خالد یوسف های کورټ ته ویلي چې د احتساب کمی اداري یا نیب مقدمه کې بدنتی خول شوې او د نیمګړو پلټنو پر اساس پریکړه اورول شوې ده. په نننیو جمع شو درخواستونو کې اسلام آباد های کورټ غوښتل شوې چې د احتساب عدالت د جنورۍ 18 پریکړه لغوه کړي. هغه عدالت عمران خان ته د 44 او دغه میرمن ته د 2 کلونو د بند سزا اورولې ده. یعنی د جنورۍ 18 څخه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو ضد کمپین پیل شوی دی. باختر خبری ایجنس چې طالبان یې اداره کوي د افغانستان د روغتیا وزارت د سرچینو په حواله ویلي چې دا درې ورځنی کمپین دی. دا مهال د پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه هېوادونه دي چې لا هم د پولیو وارث پکې موجود دی. او فلسطینی اسلامي ډلې حماس قطرۍ او منځګړو ته د 25 اسرائیلي یرغملو یو لیست ورکړی دی. ویلي دي چې هغوی لا هم ژوندي دي. دا خبره د دې ډلې او چارواکي چې نومونه دی خول شوی نن رویټرز ایجنس ته کړی. مشال ریډیو لن خبرونه اوس یو بل موضوع. لسګونه زره فلسطینیان نن د غزه شمال ته استانه شوي. اسرائیل د کورنۍ ته ورسته لاغ خپل ویجاړو امینو ته د ستنېدو اجازه ورکړه چې حماس ډلې د اونې په پیل کې د درو اسرائیلي برمتو له خوشی کولو د اسرائیلو پوز د غزه له اصلي دالیز څخه له وتلو سره موافقه وکړه. په دې تفصیل د احمد تکل په دې رپورت کې.
نن سهار وختي ډلې ډلې فلسطینیان په داسې حال کې چې ځینو په غېږو کې خپل ماشومان نیولي وو او د ځینو په لاسونو کې د خپلو کورونو وسایل وو د غزې د شمال سیمو ته پلی روان وو. فلسطینیانو چې له څه باندې 15 میاشتو راهیسې د اسرائیلو د حملو له کبله خپلې مینې پریښې وې د غزې شمال ته د لارو د پرانیستل کېدو د خبر په اورېدو خوښي وښوده. یوې بې ځایه شوې میرمنې انتصار السعیدی سیمې ته د راستنېدو په حال کې فرانس پرس اژانس ته وویل چې په دې جګړه کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي.
موږ د خوښۍ احساس کوو خو په عین حال کې خواشینی یو ځکه ډېر عزیزان مو له لاسه ورکړل. زما یو زوی شهید شو او د هغه زوی وسله ما سره دی.
عیني شاهدان وایي چې لمړنۍ کورنۍ د سهار په 2 بجو سیمې ته ورسېده. خو د دې سیمو پر لور یو بل غزیدلې لاره ورسته خلاصه شوه چې ورسره موټر ته هم لدې لارې د تیرېدو اجازه ورکړل شوه. حماس چې امریکا او اروپای ټولنې تروریستي ډله بولی او د غزې عام اوسیدونکو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه وړاندیز رد کړی دی چې وایي اردن او مصر د غزې اوسیدونکو په خپل قلمرو کې ومني. فلسطینیان له اوږدې مودې راهیسې ویره لري چې دوی به په دایمي توګه له خپلو مینو وایستل شي. د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربند موافقه د موادو لمخې د غزې د شمال اوسیدونکو باید د شنبه او یکشنبه په ورځو خپل مینو ته ستنه شوي وای. خو اسرائیل وویل حماس ډلې یو ملکی اسرائیلي برمته خوشی نه کړ نو ځکه په نېتزاریم دهلیز کې چې د غزې شمال د دې تړانګې له نورو برخو جلا کوي خپل ځواکونه ځای پر ځای کړل. مګر د یک شنبه ورځې په مخام قطري منځګړو د لنجا وروسته له هغه حل کړ چې حماس ډلې د پنځشنبه پورز دا او یو بل پوځي میرمن او د شنبه پورز درې نور یرغمل خوشی کړل او په دې توګه اسرائیل د دوشنبه په سهار د غزه بي ځای شوی ته خپل مينو ته د ستنې دوه اجازه ورکړه. اسرائیلی چارواکي وایي دوی باور لري چې د جنوري په 19مه د اوربند د موافقې له لاسلیک راهیسې د اوو خوشی شویو کسانو په ګډون ټول درې دیرش اسرایلي برمته ژوندې دي. د څه باندې 15 میاشتو جګړو په ترڅ کې د غزې د شمال شاوخوا 650,000 اوسیدونکي بې ځایه شول. دا جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8مه هغه مهال پیل شو چې حماس ډلې د اسرایلو پر خاوره برید وکړ او د اسرایلي چارواکو په وینا 1,200 کسان ووژل او 251 نور برمته کړل. لدې په هیورسته اسرایلو په غزه کې ځوابي عملیات پیل کړل چې پترڅ کې د فلسطینی چارواکو د شمیرو لمخه ل 8000 ډیر کسان ووژل شول.
دا مشال رادیو ده.
د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق په مالی ملاتړ د پکتیا ولایت په درو زدران میشت ولسوالیو کې پر 210 بیوزله کورنۍ او د پوخاک اشپزخانه او روغتیايي توکو کیټونه وویشل شول. د مرستې د ویش په ځای کې د یو شمېر عامه پوهونکو لخوا د ماینونو ناچاو د توکو اور لګیدنې ګیس نیونې سیلابونو او زلزلو پر مهال د خوندیتوب په اړه هم ګډون ورته معلومات ورکړل شول. بیوزله کسانو په ترلاسه کړو مرستو خوخي ښکاره کړه خو له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې دوی ته د دایمي ځان بسیاینې په خاطر د کار زمینې برابر کړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې رپورت کې.
یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق دا ځل د پکتیا ولایت په 3000 میشتو ولسوالیو شواک ګرد سړی او 2000 کې پر 210 بېوزله کورنیو باندې د مرستو بستې وویشلې. په دې بستو کې د پخواک خوراک او روغتیايي مرستو توکي پکې ول. بېوزله کسانو دوی سره په شوي مرسته خوښي څرګنده کړه خو زیاته وایي چې په دې د کورنیو ټولې اړتیاوې نه پوره کیږي نو په راتلونکي کې د هم ورسره مرستې وشي. یو تن مرسته ترلاسه کوونکی قدیم مشال راډیو ته وویل
ستار سره وشو ډیر تر خاصولې چې میسر بیا هم د مرسته وشي د جزونه خلق سره غریبونه سره غوښتنه خوم دغه د چزيري راس شایم په کور د چروشي میسر د جزونه سره مرسته وشي نر سامون چې وتر شي جزونه سره چې وایي کې مرسته می ډیر تر خاصولې دینه ډیر دواګانه ورته کې
بیوازله کسان وایي مرسته د دوی لنمحال ارتیاو پر کولو کې غزمنه تمامېږي خو دوی پر ځان نه بسیا کوي. یو بل مرسته ترلاسه کوونکی اقبال ویل دوی ته د کاري زمینی برابر شي
دا مرسته چې دا دغه مونږ ضرورتونه پوره کولای شي خو خیر د کم وخت لپاره مونږ ته نړیوال یا مؤسسه مونږ ته د کاري زمینات ځوانانو لپاره چې د کاري زمینار ته برابر کی چې مونږ دغه مرسته دیغنه برخمن شي مقصد کاري زمینار ته برابر شي.
د مرسته ترلاسه کوونکی یو بل سپینګری سایل خان وایي کچېری ځوانانو لپاره کارمندنه ونی شي دوی به تل هم دې مرستو ته سترګې غړوي.
شکر الحمدلله دومره مرسته کیږي ما گزارم لګ لګ سره چلیږي خو د ځبانون ډېر بچارانو ستې غټ بکاره نسلی بکاره بچاره خلک کاروبار نشته چې کار خراب ده ډېر وختونه دا وختونه د کاروبار ته مرسته وشي.
د مرستو د ویش په برنامه کې ترلاسه کوونکو ته په ځینو اړینو برخو کې د عامه پوهاوي پروګرام هم زیات شوی. د پکتیا د طبیعي پیښو پر وړاندې ادارې مشر مولوي نثار احمد نجات وایي په دې مسلو پوهېدنه د هرې کورنۍ اړتیا ده.
یقیني ده چې په ژمي کې د ګاز د وجې نه خلکو ته ستونزه پېښېږي او ماینونو ته موږ په دغه سروېګانو کې هر ځای کې چې دمونه خلک وختونه وکړه او دغسې ناچاو د توکي موږ دای پک د کړي موږ سره شریک موږ په وخت غوته ټیمونه ورسو دغسې د سیلابونو په برخه کې موږ د تفصیل کوچې دغه ساده خپل ماشومان د فاره او د زلزلو په حالاتو کې د اور لګیدنې موضوع نو په دغه سروېګانو کې او تفصیلګانو کې موږ دغه فرصت نه استفاده کوو.
داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې مرستو ته د اړمنو شمیر 3.2 میلیونه کسان خودرای دی. په همدې توګه افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي دفتر ویلي چې د تیر زیږدیز کال په 9 میاشتو کې د خپلو شریکانو په همکارۍ 15.3 میلیونه اړمنو افغانانو ته مرستې رسولې دي.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان کې د انتخاباتي کمیشن د مشر یا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجا د کار موده پرون یعنی د جنورۍ پر 26مه سره تر رسیدلې حکومت تر اوسه د ځایناستي نه دی ټاکلې. پاکستان د پاکستان په آئین کې تر 26م بدلون وروسته د چیف الیکشن کمیشنر ټاکلو طریقه کار هم بدل شوی دی. چارو ځین چون کې وايي امکان دی چې حکومت د راجا د کار مودا وغځوي. تفصیل اسلام آباد د راشد خټک پر رپورٹ کې
د قانون تر مخه باید په 15 ورځو کې نوی چیف الیکشن کمشنر وټاکل شي او د نوی چیف الیکشن کمشنر ته ټاکلو پر با سکندر سلطان راجا خپل کار ته دوام ورکوي خو ځنې تجزیه‌نگران وایي چې د هغه د کار موده کې دیش نور هم وغځيږي ځکه چې د نوی چیف الیکشن کمشنر د ټاکلو لپاره تر اوسه پر حکومت او مخالفو ګوندونو سلا مشوره هم نه ده پیل کړې په اسلام آباد کې د جی او ټی یو پروګرام ټاک شاک شریک قربا او تجزیه‌نگار فخر دورانی مشال رادیو ته وویل چې په آئین کې د شپږشتم ترمیم کې دونه پس ته چیف الیکشن کمشنر دا ٹاکلو طریقہ کار کو ہم بدل شوے دے
اب اس میں جو نئی تعیناتی کا جو پروسیس ہے وہ
دنیوی طریقہ کار ترمخہ باید پا کامی سملائی کے دا مخالف گندونو مشر او وزیر اعظم دری دری نمونہ اڑان دیکلی او پا خاغوی کی یوکس چیف الیکشن کمشنر وٹا کل شی پتر اوسا پر دوی سلاح شوی ہم ندی زما پا خیال فیلحال با ہم دا گا چیف الیکشن کمشنر وی دا الیکشن کمشن اف پاکستان دوا نور گڑی ہم ریٹائر کی گی دا خاغوی پزائی ہم بلسوک ندی ٹاکل شوی خاغوی با ہم فیلحال خپل کار تا دوام ورکلی چی تر سو پر تحریک انصاف او حکومت ہوکرے تا ونا رسے ہو
جاتا پی ٹی آئی اور جو حکومت ہے اس کے درمیان
په الیکشن کمیشن کې د سند او بلوچستان صوبو د غړو د کار موده هم سرته ورسیده اگر چې د چیف الیکشن کمیشنر ټاکنه د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د خپل حکومت په محال کړی و خو وروسته یې بیا بیا د هغه د لرې کولو غوښتنه هم کوله او په هغه یې په پارلیمان کې تحریک انصاف ته د ځانګړې څوکۍ نه ورکولو وجې نیوکې کولې دغه شان د تحریک انصاف خلاف د بهرنیو هیوادونو نه د چندو اخیستلو مقدمه جوړولو په وجه هم سکندر سلطان راجا د هغه تر نیوکو لاندې و په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه‌نگار افتخار مشوانی مشال رادیو ته وویل چې د موجوده چیف الیکشن کمشنر د کار موده غزول د حکومت په ګټه دی
حکومت چې کوم دی هغه هم اوسه پورې په دې باندې څه قسم خبره نه ده کړې نو د دې نه دا لکی چیف الیکشن کمیشن چې کوم دی دغه دغه به کنټینیو ساتي او سو پور چې یته داسې موضوع سړې نه دی ملاو نو دغه چې کوم دی د پر فیوریبل دی ځکه چې دا لکه یو های لیول هغه چې سره کې انډرستانډینګ دی او بل دا د جګړه هر قسم د حکومت او د اسټابلیشمنت هغه جایز او ناجایز چې کوم دغه دی ډیماند دی هغه پوره کوي او چې کوم که مسلم لیگ نون دے که پیپل پارٹی دے انہوں چکم الائز دی اگی یہ داغا چکم دے کنا اگی اگا چکم ایجنڈے منی اگا پورا مدد کے عمل در آمد کی
سکندر سلطان راجا د پنجاب په خار بیره کې زیږیدل دی زده کړې په کیډټ کالج حسن عبدال کې کړې دي او په خوانی بیوروکریټ دی راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف د کبالی ضلع د پرمختیایی چارو لپاره یو کمیټی جوړه کړې ده د پلانونو او پرمختیایی چارو وزارت د جنوري پر 23مه رسنیو ته پاستولي خبر پاڼه کې ویلي دي چې د خیبر پختونخوا گورنر په ګډون یو شمېر چارواکي به د کمیټي غړي وي چې د پرمختیایی چارو 80% برخه به یې تر څار لاندې په کبالی ضلع کې لګیږي په صوبایي اسمبلی کې د خیبر استازي او د تعمیراتي چارو لپاره د اعلی وزیر سلاکار وایي د آئین له مخې وفاقي حکومت دا واک نه لري چې د کبالی ضلع لپاره داسې کمیټه جوړی کړی محمد سہیل اپریدی تیر اور مرز مشارل تو ویل چې د پریکړې پر ضد عدالت تزی وفاقي حکومت لا نه درو خانه کړی چې د پرمختیایي چارو واکې یو کمیټه ته ول سپارل دي یو مدني فعال وایي د وفاقي او صوبایي حکومت ترمنځ اختلافات د کبالی سیمو ولس اغیزمنوي تفصیل د فرهاد شنواری پر رپورت کې
خبر پڼ لیکي چې په دې کمیټه کې بعد زمشو زلونا سلور د کمی سملې غړي او دوا د صوبایي سملې غړي شامل وي او د خیبر پختونخوا گورنر به هم غړي وي د پاکستان وفاقي حکومت پلاننګ کمیشن ډیپټي چیرمن با د دغه کمیټه چیرمن وي او د دې زمشو کبالی زلو اتیا فیصدی فندونه با د دې کمیټه په نگرانۍ کې خرچ کیږي او د کمیټی با په کبالی ضلع کې د پرمختیایي منصوبو جوړولو اختیار لري خیبر نه د صوبایي سملې غړي او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د مواصلاتو او تعمیراتي کارونو سلاکار محمد سہیل پردی مشال ریډیو ته وویل چې مختلفو آئینی بدلونونو نه پس وفاقي حکومت اختیار نه لري چې د کبالی ضلع لپاره کومې کمیټې جوړې کړي
چې کله هغه په 18th امندمنت کې چې کوم دي صوبایي خود مختاری راغله او 25 ویاني ترمیم کې بیا افاټا مرچ وا په کې پی کې نو دا اختیار چې کوم دي اړو فدرل ګورنمنت سره شته نه چې هغه چې کوم دي دلته د فند ډایرکټلی یوټیلایز کی یا هغه ځنه کمیټي ورته جوړه کی دا چې کوم دي د صوبایي خود مختاری باندې یو وار دی چې دوی کوي بل دا چې په دې کې ما ایډوکیټ جنرال سره من خبرې وشو او سبا کابینټ میټینګ کې ان شاء الله تعالی په دې باندې ډیسکشن کیږي او د دې خلاف مونږ کوټ تمزو او بل دا چې سمره د مرجزلا پارلیمنټری ملین دی اغه ټول چې کم دی په دې خبره باندې متفق دي چې دا کار غیر عیني شوی دی او په دې خلاف په کم دی مونږ سټینډ اخلو.
د خیبر ضلع د ځوانانو د تنظیم یو مشر او مدني فعال داود پردی وای چې د وفاق او صوبې ترمنځ اختلافات به د نو زمشو زلو په پرمختیایي کارونو باندې بد اغیز وکړي او ښه نتیجه به ور نه کا.
یو طرف ته وفاقي حکومت موږ سره وعده وکړلې چې سل ارب روپۍ به له سالانه ملاویږي، اخو اس یوم نشته دی. موږ د صوبې نه چې بیا کوم امیدونه وو هغه موږ سره داسې په هنګ پریښي یو، په منځ کې پراته یو. نو اوس د وفاقي حکومت د صوبایي حکومت چې دا کومه لانجه سره په خپله کې وو سیاسي لانجه دا سره هغه هغه چې کوم تاو دی یا تریخواله دی نقصان موږ لره روان دی. کله په صوبا لاندې کې او کله بیا واپس د وفاق لاندې راولي، بالکل موږ د دغه نشو متحمل کېدلی. موږ ځان مرچ کړی هم دی لپاره وو، د ضلع مرچ کړی دی لپاره وي چې موږ لا د ترکې کورونه وشي او د ترکې کورونه دا موږ د صوبې نه امید ساتو. موږ نمایندګان صوبې لور کړي دي.
د لنډ کوتل یو ویلج کونسلر اختر علی شنوار وایي چې وفاقي او صوبایي دواړه حکومتونه له تیرې اوږدې مودې راهیسې د قبایلي ضلعو لپاره د پرمختیایي کارونو او فنډونو اعلانونه کا خو بیا پرې عمل نه کا.
اوس کومه کمیټي چې جوړه شوې ده که هغه صوبایي او که مرکزي که هر څوک یې جوړی، په کار دا ده چې قبایلي علاقو له ښه صحیح فنډ ورکا. لکه څنګه چې په تحصیل لنډي کوتل کې د شیلمان واټر سکیم منظوري وشوي، خو 15 کاله وشو چې تر هغه پورې لیا یو شیم پنې شوای. نو داسې سکولونه کړه کالجونه کا برای نام اعلانات شي خو تر اوسه پورې لیا یو شیم نه شوای.
وفاقي حکومت د دغه نوټیفیکیشن جاری کولو سره دا وضاحت نه کړای د قبایلی ضلعو د پرمختیایي کارونو واکې ولې یوې مخصوصې کمیټې ته وسپارل. له تیرې څه مودې راهیسې په خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف وزیر اعلی علي امین ګنډاپور او د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي او په یو بل نیوکې کوي. همدارنګ د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ جوړ شوی وفاقي حکومت او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت هم په یو بل د ناهلې تورونه لګوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
په خیبر پختونخوا کې د سنگارتونونو له کاروبار سره تړلې خزي وایي څو کاله مخکې به خلکو کار ته په خسترګه نه کتل، خو اوس یې دا د ګټې لویه ذریعه ده. د سنگارتونونو یو شمېر چلونکو مشالو ته وویل چې له دې لارې نورو نجونو او ښځو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. د خالدې نیاز رپورټ په پیښور کې د یو سنگارتون د کارکونکي په غږ پیل کړي.
اب یہ کام کرے گی، میک اپ کرے گی، فیشل کرے گی.
داغت د پیخور غریب آباد سیمی دیرش کلن سبا عارف تے. سبا عارف وائی کال 2014 کی د اکیڈمی نا د بیوٹیشن کورس مکمل کلو. چیل رستے دی غختل چدا پالر کلو کلی ولی د کورنی خلق لخوا ورتا ستونزی رام خیتوی. حغوائی دی تبا ویل کی دل چدی پزے چرت سکول کی استازی اکڑا. مشال ریڈیو سرا خبرو کی نموڑی اوئی نن دا د دې جوګه دا چې نه صرف د خپل کور خرچا د دې پالر په ګټه پوره کوي، بلکې نورو جنکو ته هم دا هنر خایي.
اب میں نے جو ہے اپنا سیلون جو ہے وہ رجسٹر بھی کروا دیا ہے.
بس ما خپل سیلون رجسٹر کو ما بوډو نه هم ولګول او چمبر اف کامرس سره هم ممبر شوم. وزنه یوازې دا سیلون چلوم بلکې نور ادارو سره هم کار کوم او نور جنکو ته دا زده کړم خایم.
ٹیچنگ کی کلاسز میں دے رہی ہوں.
که څه هم سبا عارف د ډیرو مشکلاتو نه پس سمو د مخ کې ځان ته د کار زمينه برابر کړه، ولی بوست د بیوټی پارلرو کار ډیر خور شوی دی او زیاتره خزی دی کاروبار طرف ته راغلی دی. د پیښور نایاب گوهر بزنس ایڈمنسٹریشن کی ډیگری ترلاسه کړې ده چې لرسته کال 2023 کې یو بیوټی سیلون کلو کړو. داوای پښتنا ټولنه کې خزو د پاره هر کاروبار نشي خوخولې، نو ځکه دی بیوټی سیلون کلو کړو چې د دې ټول کار به د خزو سره وي او کورنۍ ته به هم سه اعتراض نه وی.
نن سبا اسانه ده بس آرڈرز وغیرہ سٹاک والا بس دروازے پر راشی ور نہ بیا مونږ خپل دنه کو جنو کې ورکرز چې دی هغه خزی دی خپل کار مونږ خپل کو چې کم زما کلائنٹ دی هغه خزی دی نو بس دا ماته ډیر زیاده پرده کې ښکاری کار او ډیر زیات خ کار دے بلدا چیز چ دا ما زان سر ورکر ساتری تھی موسٹلی دا ز جن کے چ دی دا وڑے لک دخل کو سو کا فوٹ کال نہیں شی جن کے ٹرین کم او بیا ز غی جاب باندے ہائر کم تا ما ڈیر ز سیٹسفیکشن را کی چ لک ز او زان سر بل لیڈیز ٹرین کم او اگے لم ہمت ور کم جے سوال خپل زان لرننگ کولی شی
دا بیوٹیشنز دکری نہ صرف دا بیوٹی سیلون چلون کی مرمن لخوا ور کولی شی بلکہ زنی غیر دولتی ادارو او حکومت ہم دا کورس تخپل پروگرامونو برخه جوړ کړي. د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا شروع کړی شوی پروگرام هنر د ټولو لپاره کې هم بیوټیشن کورس شامل کړل شوی دی. دغه درې میاشتو کورس کې د اتلس نه سلویخت کال پورې خزي کولې شي زده کړې تر لاسه کړي او بیا په خپل کور کې یا بهر یو بیوټی پارلر کولاو کړي. د پېښور ماډرن انسټیټیوټ آف ټیکنالوژي کې هم د یاد پروگرام لاندې د بیوټیشن کورس خودلې شي. دا انسٹیٹیوٹ پرنسپل بلال خواجہ مشال ریڈیو سرا خبرو کی اوئی دوی سرا دا یولسم بیچ دا پارا داخلی شروع دی. بلال خواجہ وائی بیوٹیشن دا خزو دا پارا دا روزگار یو خز ذریعہ دا چی پکور دا ننتی گٹی کولی شی.
نن سبا دا دیشی دا غلق زیاد شوی دی، ضرورت زیاد شوی دی، مانگ زیاد شوی دی، ڈیمانڈ اشتا دی، نو چی کم کم زنانا دا دی ٹریننگ ہو کی کمی جن کے معشمان دے ٹریننگ ہو کی اگی خپل کور کے چکم دے ڈیر پہ آسان باندھے چھ ہفتہ کے ٹکا ٹکا کارم کئی نو زما پہ خیال ڈیر پہ آسان باندھے دگا 40-50,000 روپے زند پیدا کو لی شی جی نو دا روزگار ڈیر خزر یدا ام پہ خپل کور کے با عزت طریقے سرے دا کور نہ تو باہر دا وتو اڑ ضرورت نشتہ رے بس کور کے چکم دے خپل کاروبار خپل روزگار شروع کی او ان شاء اللہ اللہ پاک منور بے لاری پرانی سی جی.
دا بیوٹی پارلر او کاروبار سرا تڑلی خزیوائی باید زیات خزی دی کاروبار طرف تا راشی دی سربا نہ صرف دوی خپل گٹا کولی شی بلکہ دنورو مرمنو د پارا د روزگار سبب هم گرزی دلی شی. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیخبر.
دا مشال ریڈیو د سه شنبه یا نه ورځی اونیزه خبرونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجه
سروي
په دوانیمو بجو
باډیوي
په دروي بجو
د مشال ریڈیو بی مجله
په څلرنیمو بجو
د کرخې په غاړه
په پنځو بجو.
د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو د بلوچستان په بلوس میشتو سیمو کې ورځ تر بلې وسلوال بدون مخ په زیاتېدو دي. په بلوچستان کې ان بلدون پالې وسلوالې ډلې بیلې د لنډ وخت لپاره لوی لارې کنټرول کړې دي. د پاکستان پوځ وایي د وسلوالو ضدي عملیاتو د دوام ورکړې او تر بل هر وخت زیات وسلوال وژلې دي، خو د وسلوالو فعالیتونه څومره زیات شوي او د هغې لامل څه دی؟ عبدالحی کاکړ د چارو له پوهانو سره د مرکو پر اساس دا ځانګړی رپورټ جوړ کړی دی.
په پاکستان کې لښاو خاصل کلون رایسي دوی وسوالي جګړې روانې دي. که څه هم د جغرافیایي موقعیت او سیاسي هدفونو لپاره د دواړو ترمنځ فرق دی، خو جنگي هدف یو دی او هغه هم د پاکستان امنیتي ادارې هدف ګرځول دي. یو خاطه تیری کې طالبان پاکستان د طالبانو حافظ ګل بادر ډله داعش او ځینې نورې وړې وسلوالې ډلې دي چې په ظاهره د وسلوالې جګړې له لارې په پاکستان کې شرعي نظام غوښتلو دعوه کوي. بل طرف ته بیا بلوچي وسلوالې ډلې دي چې د ټوپک په زور له پاکستانه بېلېدل غواړي. د دوی پر ضد د پاکستان فوج عملیاتو ته دوام ورکړی، خو د دې سربېره هم وسلوالې ډلې ختمې شوې نه دي، بلکې د جنوري پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل کلنی رپورټ کې وویل چې د 2023 کال په پرتله په 2014 کال کې په پاکستان کې وسلوالي حملې زیاتې شوې وې. امیرانا د دې انسټیټیوټ مشر دی.
په تیرو درې څلورو کلونو کې بی ایل ای او ټی ټی پی ډېر پیاوړي شوي دي. شمیرې ښیي چې تیر کال د ترهګرۍ په پیښو کې 70% زیاتوالی راغلی.
د امیرانا د څېړنیز مرکز رپورټ زیاتوي چې په 2014 کال کې ټول 520 وسوال بریدونه شوي ول چې پکې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې وو. په ناروی کې مشت خبریال کیا بلوچ چې زیات کار یې د بلوچستان د وسلوالو ډلو په اړه دی وایي چې د نورو کلونو په نسبت بلوچ وسلوالې ډلې اوس زیاتې پیاوړې شوې دي.
لتیرو در سلور کلون رایسی در بلوچ وسلوالو حملو کی تیزی را گلی دا بلکی دوی در گوریلا یا غلچکی جنگ پخوانه تیک تیک هم بدل کرده ده او اوس زانمرگ بریدون کبی پخاص توگا در بلوچ لیبریشن آرمی در زانمرگ و بریدون ڈالا چورت مجید بریگیڈ ویل کی گی تیر کال یشپک زانمرگ حملے کرده وی
په پاکستان کې د مذهب په نوم د وسلوالو ډلو جګړه له شاوخوا 2015 کال راځي پیل شوی چې پرځې دی هم لاغه وخته پوځي عملیات روان دي خو په 2015 کال کې فوج وتوانېدی چې د قبایلي سیمو ځکنۍ کنټرول له وسلوالو واخلي چې له دې سره وسلوالو ډلې کمزورې شوې او د 2016 کال پورې په دې سیمو کې مقابلتاً آرامي راغله خو په افغانستان کې طالبانو په واک کې د راتلو او د عمران خان په وزیر اعظم کې له ټی ټی پی سره په کابل کې مذاکرات وروسته په قبایلي سیمو کې د وسوالو فعالیتونه ورو ورو مخ په زیاتېدو سول. داسې فکر کېږي چې ټی ټی پی او نورې وسوالې ډلې او بلوچ پلتون پاله وسوال اوس دومره پیاوړي شوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دفاعي حالت ته بوزدلي. خو د پاکستان د ترهګرۍ ضد ملي ادارې نکټا پخوانی مشر احسان غنی دا خبره نه مني او زیاتوي چې امنیتي ادارو په ځینو موکو جاریحانه اقدام نه وکړي نو وجه د اولسي وګړو ژوند ژغورل دي.
سکیورټي ایجنسیز دی لا انفورسمنت ایجنسی یعنی دی اوی مسلسل کاروای یعنی کوي پښتو کوایو کنه چې د وچو سره لامدم وشوزی نو هغه شیز اول کول د پارا کله کله دوی احتیاط کوي
خو پښتنه دا ده چې د پخوا په پرتله وسوالې ډلې اوس ولې پیاوړې شوې دي. امیرانا دوی وجې په ګوته کوي.
پاکستان کې افغان پالیسی کا فیلیور ہے.
یو وجه خو د پاکستان د افغان پالیسۍ د ناکامۍ ده او زموږ ته د افغان طالبانو کمې تمې وې هغه پوره نه شوې او نه هم د ټي ټي پي مسله حل شوه. بله وجه یې له نیټو ځواکونو څخه په افغانستان کې د پاتې شوو وسلو ده چې د ټي ټي پي او بي ال وسلوالو طاقت یې نور هم زیات کړی دی. سربېره پر دې چې ټي ټي پي زیاتې حملې کړې دي خو بي ال نور هم پیاوړې شوې ده. د بي ال لخوا په ځینو سیمو قبضه کول او لویې لارې نیول د پاکستان ریاست لپاره
د دې ترڅنګ د جنوري پراتمه بلوچ وسوال د خوزدار په زهري سم کې پرانا ورځ ښکار اسول او هلته آن خلکو ته تکرونه وکړل او ولاړل. د کلات کمشنر او نورو چارواکو ول چې د امنیتي ځواکونو تر ورته ګرسته وسوال مجبور اسول چې سیمه پرېږدي. خو کیا بلوچ وایي چې بلوچ ځوانان ورځ تر بلې له وسوالو سره ملګري کیږي.
اب نوجوان انسرجنسی میں کیوں شامل ہو رہے ہیں؟
زوانان ولی لوسلوالو سمل گری کی گی. یو وجہ خوی نظریاتی دا چی لنور لسوا اتسل ویختم کال رائے سے روانا دا چی دوی فکر کوی چی پاکستان پا قلات ریاست قبضہ کری وا. خو بلا وجہ ادا دا چی زوانان سوچ کوی چی ریاست دوی خپل نگرنی دوی پا زور لدرک کوی وجنی او ملی ورزوی. بلا دا بلوچو طولن لیو بل سر دیرنی دی دا که پا یو کلی کی 15,000 کسان جون کوی نو موگ 15,000 کسان سره پیژنو نو که اوس یو یا دو کسان لا درک شي نو معنا یې دا ده چې په ټول کلی بد اثر وشو.
بل پښتنه دا ده چې شاوخوا 40 کلونه وسو چې په پاکستان کې وسواله جګړه روانه ده. د ختمولو لپاره پر لپسې پوځي عملیات سوي، قانون سازیان سوي، لاسملي قراردادونه منظور سوي، ټول ګوندیزه غونډې سوي او لنور هوادون سره مذاکرات او لوزنامې سوي خو بیا هم ختمې شنه. د دې په جواب کې احسان غنی وایي چې بشپړ ختمون لپاره باید یو ګڼ اړخیزه تګلاره جوړه سي.
د کله نه چې دا جنگ شروع شوې دی د پاکستان ریاست یو شی څه توجه ورکړي چې موږ څومره دهشتګرد نام راکړل. هر یو مسله چې هغه یو سیاسي مسله اکنامیک ایشو سي لکه د بلوچستان چې موږ مثال اخلو زیات تر په پاکستان کې influence چې دی یو هغه د فوج او هغوی ته دا پته نه لګي چې دا پرابلم څه دی د بلوچستان. پاکستان ریاست دا پکار دی چې د هر پرابلم د لپاره بیل سولوشن دی او هغه سولوشن
خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جنوري پر درې منټه د افیکس کمیټې غونډې ته په وینا کې تکرار کړې وه چې دوی به وسلوال له منځه وړي او پر مرکزي او صوبایي چارواکو او ادارو یې شخ کړی وو چې له ترهګرۍ سره د مبارزې او په ټول هیواد کې د امنیت باوري کولو لپاره یوه جامع او منظمه منصوبه جوړه کړي. د پاکستان فوج هم دا نه مني چې واقعي وسلوال پیاوړي سوي دي.
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.